هزار نفر در افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبرو هستند و 85% مردم با کمتر از $1 در روز زندگی می کنند. سلامونو وقت بخیر در افغانستان وقت سلور بجیدی تاسو ازادی رادیو ته وقت اسمه کی تر دې چې د خبرونو مطلب تلر شو خبرونه د بلوچستان په مرکز کوټه کې ل پرونی ځانمرګي برید ورسته د پاکستان د وزیر خواجه اصف یواربیا په ادا کړی چې د افغانستان خبر د پاکستان پر ضد ترګری لپاره کارول کی خواجه اصف تیرش په جنیوس تلویزیون ته ویل چې د طالبان حکومت د افغانستان له خاورې د تروریستي فعالیتونو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د پینال کې پټکاو کړی چې پاکستان باید په دې برخه کې غوښت اقدامات وکړي. د کوټه خار د ریلګاډي په تمځای کې په پرونی اداري برید کې چې د بلوچستان د ازادۍ پاوز په نوم بیلتون غوښتون کې ډلې مسؤلیت په غاړه واخیست، د 19 پاکستاني پوځیانو په ګډون شپږ تنه وژل شول او تر 16 ډېر ټپیان شول. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د روان 2023 کال په لومړۍ لسو میاشت کې له هند سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه شاوخوا 550 میلیونه ډالره وه. د دغه وزارت وایین اخوندزاده عبدالسلام جواد نن پر خپل ایکس پاڼې په ټویټر لیکلي دي چې د روان 2023 کال په لسو میاشت کې له هند سره د افغانستان سوداګرۍ شاوخوا 550 میلیونه ډالره ته رسیږي چې د دې جملې صنعت 340 میلیونه صادرات او شاوخوا 203 میلیونه نورې واردات دي. افغانستان هند ته وچه میوه او طبي بوټي صادروي. وچ انځر، اینجا، زعفران، ممیز، شنه، زیره او بادام هند ته د افغانستان مهم صادراتي اقلام دي چې په مقابل کې بوره او د صنعتي فابریکو خاموات واردوي. د طالبانو د پوهنې وزارت اعلان وکړ چې د راتلونکي اونۍ د شنبه په ورځ به د افغانستان په سړو ولایتونو کې د ښوونځیو کلنۍ ازموینې پیل شي. د وزارت نن یک شنبه په بیان کې وویل چې له لومړۍ څخه تر دریم ټولګي پورې کلنۍ ازموینې به د لړم یا اقرب له شپږمې تر دېرشمې نیټې واخیستل شي. د بیان له مخې له څلورم ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې کلنۍ ازموینې به د لیندۍ یا قوس په لومړۍ نیټه پیل او د لیندۍ تر 15مې به دوام وکړي. طالبانو لا هم له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو بندیز نه دی لرې کړی. څه باندې 3 کاله تېر شول چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو منځني او عالي ښوونځي تړلي دي. طالبانو نجونې د پوهنتون له زده کړو هم امانه کړې دي. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي په شمالي غزه کې د اسرایلو په برید کې 19 کسان وژل شوي دي. د هغه روغتون چارواکي چې د وژل شوي کسانو جسدونه ورته انتقال شوي، اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دغه برید نن سهار پر یوې کورنۍ چې بې ځای شوو خلکو پکې پناه اخیستې وه شوی دی. برید د جبالیا په کډوالو کمپ کې شوی. په دغه کمپ کې اسرایل یوې میاشتې راهیسې بریدونه کوي. د اسرایلو پاس وروسته په دې اړه څه نه دي ویلي. اسرایلي ځواکونو په تېرو اونیو کې جبالیا او د بیت الایحه او بیت الحانون شاوخوا خالونه محاصره کړي دي او یوازې بشري برسي ورپرېږدي. په دې کې چې د روان کال د اکتوبر په شپږمه پیل شوي، په دې سیمو کې سلګونه کسان وژل شوي او لسګونه زره نور ټپیان شوي دي. د لبنان پر جنوب د اسرائیل په پرونیو حمله کې لکتر لګا درې دیش کسان وشل شوې دي. دا خبره د لبنان روغتیا وزارت کړې ده. اسرائیل د ایران لملاتړه د برخمنې ځبل ډلې خلاف خپل اوایي مبارزه سخته کړې ده. د لبنان روغتیا وزارت پی وی بین کوي چې د اسرائیل خوا پر بلبلک المهرمال صحابه اوایي مملوکي شل کسان وشل شي چې په دې ډله کې هغه 19 کسان شامل دي چې په الکنسمیا سیمه کې وشل شوې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرنس کې د طالبانو ګډون.
موږ به کوشش وکړو چې په دې کانفرنس کې چې افغانستان جمله دی د غیر اقلیم څخه پذیر شوی.
کابل کې په بازارونو د لازم کنټرول د نشتون له امله د خلکو نیول. کونړ کې د پاشا چپل ماتیدو کونړیان له ستونزو سره مخ کړی دي.
پل غورځېدلی دی او پاشا ساحه کې اکثره د لیسو او استادان.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې د سرپرست په مشرۍ یو پلاوی د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرانس یا COP 29 کې د ګډون په موخه د آذربایجان پلازمینې باکو ته روان شول. مولوي متی الحق خالص رسنیو ته ویل دوی به هیات وکړي چې په دې کانفرانس کې نړیوال له اقلیمي پیښو د افغانستان له زیانمنېدو خبر کړي. د چاپیریال ساتنې برخې شمیر پوهان هم د اقلیمي بدلون پر وړاندې د افغانستان زیانمنتیا ته په اشارې سره په دې ډول ناستو کې د طالبان حکومت د پلاوی ګډون یو ښه فرصت بولي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د طالبان حکومت یو پلاوی د لومړي ځل لپاره د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرانس یا COP 29 کې ګډون کوي. دا پلاوی چې مشري د طالبان حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې سرپرست مولوي متی الحق خالص کوي، د یکشنبې په ورځ آذربایجان ته روان شو. ښاغلي خالص باکو ته د روانېدو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل:
موږ به کوشش وکړو چې په دې کانفرانس کې چې افغانستان څومره دی تغیر اقلیم څخه پذیر شوی دی او مشکلات یې لري، دا د نړیوالو سره مختلف فورمونو کې شریک وو او دا زموږ لپاره یو فرصت دی چې خپلو اړیکو ته پراختیا ورکړو.
د اقلیمي بدلون نړیوال کانفرانس چې د نومبر له 18 نیټې څخه د نومبر تر 28 د آذربایجان په پلازمینه باکو کې جوړیږي، د بیلابیلو هیوادونو مشران به پکې ګډون وکړي. که څه هم د طالبان حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې سرپرست ونه ویل چې په کوم ظرفیت به په دې کانفرانس کې ګډون کوي، خو د فرانس پریس خبري اژانس د یکشنبې په ورځ د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو پلاوی به د باکو په کانفرانس کې د څارونکي په توګه ګډون وکړي. طالبان تر دې مخکې په مصر او متحده عربي اماراتو کې د ملګرو ملتونو په نوښت د اقلیمي بدلون غونډو ته نه و وربلل شوي. افغانستان د اقلیمي بدلون په وړاندې شپږم زیانګالی هیواد دی. د وچکالۍ او د اوبو د سرچینې د کمښت تر څنګ سیلابونه، مرګونې زلزلې او سخت طوفانونه په افغانستان کې د اقلیم د بدلون نورې پایلې دي چې خلک یې بې زیانه نه دي پریښي. یوه لویه اغېزمنه برخه کروندګر او بڼوال دي. فاریاب ولایت کې بزګر معزله او د بغلان ولایت یو کروندګر نورالله ازادي راډیو ته وویل:
دلته ډېر خطرناک ورښتونه کېږي. زموږ ځمکې د سیلاب تر ګواښ لاندې دي. د دې تر څنګ په دې څو کلونو کې وچکالي هم خلکو ته ډېر زیان رسولی.
د تیر کال په سیلاب کې چې د باران او ګلۍ له امله پیښ شو، موږ له حده ډېر زیانمن شو. د اقلیم د بدلون له امله دا څرګنده نه ده چې زموږ راتلونکی به څه وي او څه به کیږي.
د چاپیریال ساتنې برخې پوه سید عبدالباسط رحماني د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرانس کې د طالبان حکومت لپاره ګډون مهم ګڼي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
په صورت کلي حضور
د باکو په غونډه کې ګډون تر یوې ډیپلوماټیکې پیښې څخه زیات دی او د افغانستان د اقلیمي ننګونو مطرح کولو لپاره یو حیاتي فرصت دی څو نړیوال ملاتړ راجلب کړي او د افغانستان د چاپیریال او خلکو د ساتنې لپاره د حل عملي لارې ومومي.
په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي: له وچکالۍ څخه نیولې تر سیلابونو پورې اقلیمي بحران په افغانستان کې د ټولنو لپاره ویجاړوونکی دی. مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې د اقلیمي بدلون د منفي اغېزو په اړه په ور ور اندېښنه ښودلې ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د پلازمینې کابل یو شمیر اوسیدونکي شکایت کوي، وایي د طالبان حکومت د خوړو د کنټرول اړوند ادارې په بازارونو لازم کنټرول نه لري. دوی وایي یو شمیر پلورونکي د واټونو پر سر تاریخ تیر شوي یا کم پاتې تاریخ خوراکي توکي پلوري چې پیرودونکو ته یې روغتیایي ستونزې پیښوي. ډاکټران هم له دغو خوراکي توکو په نه استفادې ټینګار کوي. خو د طالبان حکومت امیر روغتیا وزارت او کابل ښاروالۍ مسؤلینو په دې اړه تازه د رادیو پوښتنې ځواب نه کړی. جزئیات به د سپوږمۍ په راپور کې.
دا د افغانستان پلازمینه کابل دی. دلته له نورو ستونزو سره سره خلک شکایت لري چې د حکومت د خوړو د کنټرول اړوند ادارې په بازارونو کې لازم کنټرول نه لري. دوی وایي یو شمیر پلورونکي د واټونو پر سر تاریخ تیر شوي یا کم پاتې تاریخ لرونکي خوراکي توکي پلوري چې پیرودونکو ته روغتیایي ستونزې پیښوي. دوی دا هم وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله خلک اړ دي چې دغه توکي وپیري. د کابل اوسیدونکي جواد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
در بازارهای فعلی افغانستان چون در قسمت های پلخشتی
ځینو سیمو کې لکه پلخشتی او منډوي کې ځینې نوشابې، لبنیات، پنیرک، ملایی او نور تاریخ تیر یا کم پاتې تاریخ خوراکي توکي پلورل کیږي او زموږ خلک چې یو شمېر بېوزلي او نالوستې دي اخلي. دوی د څلوېښتو افغانیو توکي په لس پنځلس افغانۍ لیلاموي او خلک ورڅخه کار اخلي.
بیچاره مو از فقر و سواد و چیزو محروم هستن. مثلا سیرپرگی در پانزده روپه بیست روپه لیلام میکنن سر کراچی و مردم از استفاده میکنن.
د کابل ښار بل اوسیدونکی جبار خان وایي چې د ده په پیژند کې یو څوک د تاریخ تیر شوي څښاک د څښلو له امله تر روغتون ورسېده.
همداسې د مونږ یو شناخته و په بازار کې د سړک له غاړې جوس خوړلی و، تاریخ تیر شوی بس ډېر ناجوړه شوی و. مونږ شفای ته بولې و په ډېرو دواو په ډېرو پیسو معالجه باندې بیا جوړ شوی و.
د میدان وردګو اصلي اوسیدونکي کابل میشتي رخمینی هم ازادي راډیو ته وویل:
چنه تاریخ شتیر شي مواد چې د وخت تیر شي هغه په زاري مواد باندې اوري، هغه نوغه ډېرې ستونزې سیرته پېښي وي، خصوصا په کابل کې بعض ولایتو کې چې هغه از مرکز نه زیات لرې دي، یعنی بعضې کلی دي او بعضې لرې سیمې دي، لرې ولایتونه دي، دغه کار بیخي زیاته کېږي بدبختانه، چې یعنی هغه بعضې وخت ما خپل هم لیدلی چې بعضې خلک خوړلی دي، هغه بیخي متدلبدي پیدا شوي د ډاکټر باندې د ډاکټره تیر شوي دي.
د کابل ولایت دا اوسیدونکي د طالبانو د حکومت له اړوندو ادارو غواړي چې دې موضوع ته جدي پام واړوي. ډاکټران هم له دغو خوراکي توکو په نه استفادې ټینګار کوي. د انتاني ناروغیو ترینر متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کدا توکي یو خوړه په جامد شکل وي، یا په مایع شکل، یعنی د انرژیګانو په شکل باندې، او یا هم کیدلی شي چې د کنسرواو په شکل وي، نو کله چې د خوړو تاریخ پوره شوله، یعنی هغه د اکسپایر ډیټ یا خپله باندې د انقضا تاریخ پوره شوه، وروسته له دې څخه دا خوړه قطعا د استفادې وړ نه دي. د کومک په ځای باندې کیدای شي زموږ روغتیا ته ډېر ضرر ورسوي او مختلف ساري امراض باندې موږ اخته کړي، او دې تر څنګ کولی شي چې موږ د خوړو په تصمم باندې اخته کړي.
و مغختل چې په دې اړه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت چې د خوړو او درملو ادارې هم اړوند ده، د ویاند شرافت زمان او د کابل ښاروالۍ د ویاند نعمت الله بارکزي نظر هم واخلو، خو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په کندهار کې سره لدې چې د ډالرو ارزښت ټیټ شوی، د خوراکي توکو یې په خپل ځای پاتې دي او نه دي راټیټې شوې. دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو بیه په بې ساري ډول راټیټه شوې او اوس له بیا افغانۍ څخه څلور شپېته افغانۍ ته رسېدلې ده، خو د خوراکي توکو یې لا هم لوړې دي. د کندهار اوسیدونکي داسې مال د خوراکي توکو د بیې لوړې دوی شکایت کوي چې په دغه ولایت کې کاروبارونه تر بل هر وخت ډېر په ټپه ولاړ دي او ورځ بلې ته د خلکو اقتصادي وضعیت خرابېږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار اوسیدونکي وایي کله چې د ډالر ارزښت لوړیږي د توکو بیې هم ورسره لوړې سي، خو کله چې د ډالر ارزښت ټیټ شي بیا بیې نه راټیټېږي، چې له دې سره خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ کیږي. د کندهار اوسیدونکي نظر محمد چې په زرنج موټرسایکل باندې خلکو ته بارونه کوي وایي په دې وروستیو کې کاروبار کم شوی او د خوراکي توکو د لوړو بیو له امله د خپلې کورنۍ اړتیاوې نه سي پوره کولای.
داسې ورځ راشي زه زرنج چلوم، ګای یو پیرا وسی ګای نه وسی، ګای سل، ګای دوا سو، ګای درې سو، ګای دوه درې ورځې دغه سي بیکاره ګرځو، مګر خواري و شي نه یې، نو چې پیسې بیا به شان سړی رانی چې پیسې نه یې نو بیا خو نه رانیول کېږي. د خوراکي توکي دوغونه ګران شوي دي اوس، معنا دا غوړي دي وړي دي، زموږ ولس ډېر ولیدلی دی، د خلکو په پارسل وس نه رسېږي، منکاټ یې رانیسي، په غوړو یې وس منکاټ غوړي رانیسي. د حکومت څه دغه هیلو ارزو ده چې دی پر دا نرخو پام وکړي، توجه ورته وکړي، د نرخونه کنټرول کړي.
په کندهار کې د څو کلونو وروسته د ډالر بیه د افغانۍ په وړاندې په بېساري ډول راټیټه سوې او یو ډالر له اویا افغانۍ څخه څلور شپېته افغانۍ ته رسېدلی، خو د خوراکي توکو بوی پر خپل ځای پاتې دي. د کندهار ښار دوه نور اوسېدونکي نذیر احمد او حکمت الله هم ورته شکایت لري. وایي
که ډالر چیرې برعکس یو لږ څه لوړ شي، چې ما دې نیمه افغانۍ لوړې چې لا هم شاندي پنځوسۍ اوسېدی لوړې، او برعکس که لکه څنګه چې اوس ډالر خراب شوی دی، د افغانۍ سر ډیر لوړ شوی دی، مګر شان ارزانه سوي نه دي. پر هغه سربېره هم اوس لنډ مثال د غوړو څه در کوم چې غوړې پخوا په اته سوه وه، اوس په نه سوه افغانېږي، همداسې شان وړېږي، کم سوي نه دي.
لکه څنګه چې اوس ټول خلک د اقتصادي ستونزو سره مخ دي، اوس هغه ډالر لوړ شوی، هغه شان هم ورسره لوړ شوی دی. خو اوس برعکس چې ډالر کښته شوی دی، خوراکي توکي یو په دوه ګران شوي دي.
بلخوا د خوراکي توکو پلورونکي وایي چې دوی په نرخونو کې هیڅ واک نه لري او دا نرخونه د واردېدونکو سوداګرو لخوا ټاکل کیږي. د خوراکي توکو یو پلورونکی احمد وایي چې آزاد بازار بل هغه ستونزه ده چې له کبله یې هر کس په خپل نرخ توکي پلوري.
خو د دکاندارانو په لاس نه دي نرخونه، که چیرې ډالر مخ کښته راشي خپله مافیایي کړۍ لري، هغه جنس پر سر باندې ګرانی. مثلا اوس دا څو ورځې در مخه ډالر کښته شو تقریبا څلور شپېته ته رالی، نرخونه مثال بیا د وړو درکو وړې پر ځای ولاړو نه دي ارزانه شوي. کله چې ډالر په دوه اویا وو وړې په اته سوه شل وه، چې ډالر په څلور شپېته شو وړې په اته سوه اویا شول، هلته پر سر باندې ګران شول. نو دا دکاندار مسؤلیت نه دی، نو دا دکاندار په لاس دی، آزاد بازار علت دی ګرده.
د خوراکي توکو سوداګر بیا وایي د ګمرکي مالیې لوړېدو له امله د توکو نرخونه لوړ سوي، ځکه دوی اړ دي چې د مالیې لګښتونه پر توکو ور زیات کړي. د وریجو یو سوداګر رحمت الله وایي مخکې به له دوی څخه پر یو ټن وریجو شپږ زره افغانۍ محصول اخیستل کېده، خو اوس لس زره اته سوه افغانۍ اخیستل کېږي.
کوم ډالر چې کښته کېږي شانه کښته کېږي، خاطر دا ښی ده چې موږ وریجې معنا د پاکستانه راوړو. وریجې ګمرک چې ده معنا یوه میاشت ګمرک دوه سوه وي، بله میاشت څلور سوه وي، چې بله میاشت هغه څلور سوه موږ کمې ګاډیانې راوړو معنا په څلور سوه تمامېږي، چې دلته موږ د څلور سوه د قراره خلکو ته مال ورکوو، بله پله بېرته شپږ سوه ته واوړي. نو ګمرک زیات معنا نقصان کاروبار ته، ګمرک معنا خطر رسېدلی دی، ګمرکات زیات دي، مالیه زیاته.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د ګمرک چارواکو نظر هم واخلو، خو هغوی خبرو کولو ته حاضر نه سول. د کندهار اوسېدونکي داسې مهال د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو شکایت کوي چې په دغه ولایت کې کاروبارونه تر بل هر وخت ډېر په ټپه ولاړ دي او ورځ تر بلې د خلکو اقتصادي وضعیت خرابېږي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د افغانۍ ارزښت د ډالر په وړاندې لوړېدل د افغانستان په څېر د صادروونکي هیواد په زیان تمامېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل پاوز وایي چې په لبنان کې بریدونو ته دوام ورکړی دی او په لړ کې د حزب الله ډلې سلاکوټونه په نښه کړي دي. د اسرائیل پاوز همداراز په غزې کې د بریدونو خبر ورکوي، وایي چې په دې سیمه کې د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر اساس یو شمېر هدفونه ویشتي دي. نور تفصیل په راپور کې.
د اسرائیل پوز اعلان وکړ چې نن سهار په لبنان او د غزې په ترنګ کې نوي بریدونه پیل کړي او لسګونه وسلوالې له منځه وړي دي. د دې هیواد پوز ویلي چې د غزې په شمال کې د جبالیا په ښار کې د وسلوالو ډیری تاسیسات او په دې سیمه کې یو سلاکوټ ویجاړ کړی دی. د اسرائیل د پوز په اعلامیه کې راغلی چې په بیت لاهیا کې نور هدفونه هم پیژندل شوي او د غزې ترنګ په جنوب د رفح په سیمه کې اسرائیلي ځواکونه د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ دقیقو عملیاتو ته دوام ورکوي. دا نوي بریدونه په داسې وخت کې وشول چې د غزې د اوربند په اړه خبرې بې نتیجې پاتې شوي او قطر هم اعلان کړی چې په موقتي ډول یې په دې مذاکراتو کې منځګړتوب ځنډولی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د شنبه پښپړ ټینګار وکړ چې دا ځنډ به تر هغه وخت دوام ولري چې اسرائیل او حماس د خبرو د دوام لپاره اراده او جدیت وشي. همداراز راپورونه خپره شوي چې امریکا له قطر څخه غوښتي چې په دوحه کې د حماس د افراطي ډلې سیاسي دفتر وتړي. دا غوښتنه وروسته له هغې شوې چې حماس د اوربند وړاندیزونه رد کړي دي. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې له لوري تروریستي ډله ګڼل کیږي. له بلې خوا د لبنان چارواکي وایي چې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې چې په تیرو 24 ساعتونو کې د بیروت د جنوبي لمنو په شمول د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې وشول، لږ تر لږه 40 کسان چې پکې څو ماشومان هم شامل دي وژل شوي دي. د لبنان د روغتیا وزارت اعلان وکړ چې د اسرائیل په بریدونو کې د لبنان په جنوبي ساحلي شار سور کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي چې په وژل شویو کې 2 ماشومان هم شامل دي. د اسرائیل پوز له دې وړاندې د دې ښار د پراخو برخو د تخدي امر کړی و، خو د جمعې د ورځې له بریدونو مخکې د اسرائیلي پوز ویاند په اکسپانه یا په خوادي ټویټر کې کوم بل تازه امر نو خبر کړی. د اسرائیل هوایی بریدونو د شنبه په ورځ د لبنان په نورو ښارونو کې هم 14 کسان وژلي چې پکې د حزب الله او د هغه د متحد عمل غورځنګ د ژغورنې د ډلو و مرستندویان شامل دي. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې د شنبه په ورځ د اسرائیل په بریدونو کې د تاریخي ښار بالبک په ختیځ کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د اسرائیل پوز اعلان کړی چې په سور او بالبک سیمو کې د حزب الله اړوندې زیربناوي چې پکې جنگیالي عملیاتي اپارتمانونه او د وسلو زیرمتونونه شامل دي وشتي دي. دغه پوز د جمعې په شپه د بیروت په جنوبي لمنو هم تر 30 زیات هوایي بریدونه کړی دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د کونړ سړکانو ولسوالۍ سودین کې وایي دیم کال په پوره کېدو دی چې د پاشات پل ملامت ته شوي، د موټر لور له تګ راتګ وتلی او دوی ستونزې سره مخ کړي دي. ځای خلک وایي سوزلی حکومتي چارواکو ته خپل شکایتونه رسولي، ژبې نور سره شوي خو عملي شوي نه دي. نور تفصیل په راپور کې.
د سرکانو ولسوالۍ اړوند پشد پل چې د تیر جمهوریت په لومړۍ لسیزه کې د نړیوالو ځواکونو لخوا د میلیونونو امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی و، نږدې 3 کاله وړاندې د زړی بابا شولتن او د څاو پلونو په څیر په ملا مات شو او د موټرو له تګ راتګ وتلو. د سیمې اوسیدونکو به د پل جوړېدو سره په جالو او کښتیو کې له ګواښونو ډک تګ راتګ او یا هم په نورو لارو له اوږدو مزلونو خلاص شوي وو، خو خرابېدو سره یې بیا پخوانیو مشکلاتو سره مخ شوي دي. د پشد دوه تن اوسیدونکو مولوی مصباح الله او محمد یوسف ازادي راډیو ته وویل
د حمل باندې بیمار او د ماشوم باندې بیمار او هغه طرف نه وقات خپل باندې وروته چې غسه ته بدلا یا بم د توقی د یا تین جمعه خپل باندې پولیس ته راځي چې مثال موږ په شنه حرکت کوو او بعد بلاله باندې په غسه ورته دا هسته ځان سره ډیر مشکل ده چې د تری طرف باندې ګاډی نه میلاوي چې څنګه راځي تر جنو د تین جمعه خپل نه باندې استفاده کوو چې هغه هم د دینه پټې نه پاتې راځي پوسه
پول غرزیدل دي او په شت ساحه کې اکثره د لیسو او استادان او خاص کر د پشد زراعت انسټیټیوټ د 14 ټولګي زده کوونکو د نرنګ او د نورو لسوالیو ناراضي د پل غرزیدو سره دغه خونکو ته او دغه شاګردانو ته په تګ راتګ کې غټه ستونزه ده.
ځایي اوسیدونکي وایي په سیند کې اوبه کمی شوي او همدای د ترمیم وخت دی. په ویناي کې په ژمي کې یاد پل ونه رغول شي نو په راتلونکي پسرلي یا اوړي کې به نور هم تخریب شي. هدایت الله او عبدالرحمن
دا چې په اوس وخت کې د کونړ د سیند اوبه کمی شوي دي، مونږ د اسلامي امارت د چارواکو څخه احترامانه غوښتنه کوو چې د پشد د پل د بیا رغونې چارې پیل کړي.
د پشد پل موټر په تګ راتګ نشي کولای، دا چې اوس د کونړ له سیند اوبه کمی دي او دغه پل د رغېدو لپاره ډېره ښه زمینه برابره ده. مونږ د اسلامي امارت د چارواکو څخه غواړو چې مونږ ته دغه د پشد او نرنګ ترمنځ دغه پل ورغوي.
بلخوا په کونړ کې د سرپرست حکومت د ټولګټو چارو ریاست مسولین وای چې د پښید پل د ترمیم لپاره د سروي او ډیزاین چارې بشپړی شوی. د یاد ریاست مشر قاری قدرت الله معاذ ازادي رادیو ته ویل
وزارت سروي کړي و د دې ډیزاین کړي او د دې تخمینه برابر دي کړي او دجا ورته نه و خدا به درز نه غونډه او راتک زمنګ او دیوالی سی بنا او د ټولو دې هم را فایده کړي چې د وزارت دا موضوع د خپل طرف نه عاجل پیشنهاد کړل شیخ صاحب مشرتابه مقام ته. ان شاء الله په استقال کې ضرور امکان لري چې بده جوړ کړي پیشنهاد دې ما تر مخ ولي کو ویلی غلو.
د پښید پل 213 متر وګدواله او 15 متره پلانواله لري چې د سرکانو او نارنګ ولسوالیو سربېره د سیند دواړو غاړو ته نور پراته ولسونه هم یو بل سره نږدې کړي وو. د یادونه د چې د کونړ پر لوی سین په پرزیدلی جمهوریت کې د نړیوالو ځواکونو او مرستندوی ادارو په مالی لګښت و پاخه پلونه جوړ شوی وو چې په سین کې د اوبو زیاتوالي سره یې پنځه پلونه تخریب شوي او دوی پاتې دي. که څه هم چې د مرورې هغه د ړنګېدو په لومړي کال بیرته ورغول شو، د شلتن باندې طالبانو استحکامي پل ولګولو، خو د زیړی بابا ساو او پشدې وران ویجاړ پراته دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د اورزګان ولایت د ټرافیک ریاست د مسؤلینو په وینا په دې ولایت کې د موټر چلوونکو لپاره د موټرو چلولو وړیا خوانیز کورسونه پیل شوي دي چې تر دې مهاله له اته زیات موټر چلوونکي په دې کورس کې ګډون کړی دی. د دې کورس هدف د ټرافیکو پیښو د مخنیوي لپاره د موټر چلوونکو د مهارتونو لوړول دي. د ټرافیک ریاست مسؤلین وایي چې د دې کورسونو له پیل راهیسې په دې ولایت کې د ټرافیکي پیښو کچه 50% راټیټه شوې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
په اورزګان ولایت کې د ترافیکو ریاست مسؤلینو له لوري په دغه ولایت کې د موټر چلوونکو لپاره د موټر چلولو وړیا ښوونیز کورس پیل کړی. د اورزګان ولایت د ترافیکو مدیریت مدیر ښاغلی ننګیالی ویسال وایي موږ د دې کورس په پیلولو سره هڅه کوو چې په دغه ولایت کې د موټر چلوونکو مهارتونه لوړ کړو او د ترافیکي پیښو مخه ونیسو. نوموړی وایي په تیرو کلونو کې زیات شمیر موټر چلوونکو ته بې لازمینې د موټر چلولو جوازونه ورکول سوي وه چې دا د پیښو د زیاتوالي لامل سوي وه.
تقریبا شپږ زره اووه زره استادان موږ دلته روزلي دي. په دې سره که دا تخمینن وایي چې دغه د پیښو ګراف تر ډېره حده پورې کښته راغلی دي، یعنی ټول هغه استادان چې ټرین سوي دي هغه خوشحاله دي او هغه اصول چې موږ ورته ښودلي دي هغه اصول مراعاتي او تر ډېره حده پورې خپل ځانونه د ترافیکي پیښو څخه ساتلي دي.
په افغانستان کې د ترافیکي پیښو لامل هر کال زرګونه کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د نړیوال روغتیا سازمان د راپور لمخې په افغانستان کې هر کال په تخمینی ډول له 3000 څخه نیولې تر 4000 پورې کسان د ترافیکي پیښو په نتیجه کې مړه کیږي. د دې ترڅنګ ګڼ شمیر کسان د ترافیکي پیښو لامل ټپیان کیږي هم، چې د دې پیښو لاملونه یې په سړکونو کې د خوندیتوب معیارونو نشتوالی، د موټر چلوونکو د مهارتونو کموالی او د ترافیکي قوانینو نه رعایت دی. د اورزګان ولایت اوسیدونکي او موټر چلوونکي هم د ترافیکو ریاست د دې اقدام هرکلی کوي.
ډېر خوشحاله یو د ترافیکي پیښې ډېرې کمې دي، ډېر ښه کړي دي چې دا روزلي دي. موټر چلوونکو دپاره خو بهیې چې اواز احتیاط پکار دي، که احتیاط نه بیا به چې دی اسان وګوري، بیا د استاد چلاو وګوري چې دی په څه نقشه چلي، ځکه اوس فلحال اورزګان کې معنا
دا کوم عمر ماشومان ډیر مټران چلی، مثلا دی خو بالکل په دې باندې کویج نه، ځکه چې دی ترافیکو مدیریت مراجعه وکي بل هغه لیسنس نه ورکي، او بل خبره دا ده چې په شهر کې مثلا د دې چلاو بای چې بنسي او ترافیک بای چې راوځي خلکو ته عامه په هوا.
د اورزګان د ترافیکو ریاست مسولین د موټر چلولو وړیا ښوونیز کورسونو لاله هڅه کوي چې په دغه ولایت کې د ترافیکي پیښو د کچې د لاټي ټوالي لپاره اغیزمن ګامونه واخلي. د دې په وینا د دې کورس له پیل راهیسې د ترافیکي پیښو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی دی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
سفر سفر سلور سوشل دوا ویشت یوولس سلر ویش پینزه سو یو.
و ما را از اخبارونه در تهم لروخ ترقی وراندی خبرونه.